السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ولسمشر لومړي مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري. دا خبرې په څه معنا دي؟ او 2020 کال کې چې اوس یې پای ته نږدې شوی و، د سولې لپاره څه ډول کال و؟ په دې اړه درته د خبرونه کې تفصیلي راپور لرو. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، په مکړه د دې سات خبرونو ته احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر نن د بین الافغاني خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکوي، او د پاکستان د پوت څلور سرتیری نن د چین سرحد ته نږدې د یو هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شول. بشپړ خبرونه. ارګوی چې ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله نن په ارګ کې سره وکتل او د بین الافغاني خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه خبرې وکړې. د ارګ خبر پانه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په خبر پانه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي دي چې وایي حکومت به د سولې د خبرو راتلونکي پړاوونه د سولې د بهیر د ملاتړ له ډلې سره په ګډه پر مخ بوزي. تمه ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکه چپلاوي له دریو اونیو وقفې وروسته راتلون کې شنبه پورز بیا د سولې خبرې پیل کړي. د ولسمشر غنی په ګډون د حکومت زینو جګپړو چارواکو غوښتنه کړې و چې د سولې خبرې په هیواد کې دننه دوام وکړي. خو ښاغلی عبدالله پرون د سولې د عالی شورا د مشرتابه کمیټې په دوهمه غونډه کې وویل چې د خبرو د بل پړاو ځای باید د خبرو د ځنډ باعث نشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تور دوه کسان نیولې دي. د دې وزارت وایاند طارق آریان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. فرشته کوهستاني او ورور یې د پنځشنبه ورځې په ماښام د کاپیسا ولایت په حصه اول ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. د بغلان چارواکي وایي افغان ځواکونو له ډیر شو زیات مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په لوی لار کې په واورو کې بند پاتې وژغورل دي. د بغلان د امنیت قومندانې وایند احمد جاوید بشارت رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې د دې عملیاتو په اړه جزئیات ورکړي.
یو شمیر مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لوی لارې په اوږدو کې د شیخ جلال کوتل په سیمه کې د درنی واورې او توپانونو له کبله بند پاته وو، د مرکزی بغلان د پولیسو لخوا وژغورل شول.
خغلی بشارت وایي په دې مسافرو کې ماشومان او ښځې هم وو. د بغلان د امنیت قومندانې ویان زیاتوي چې دا لار اوس خلاصه ده. د تخار ولایت چارواکي دا کوي چې په یو 14 کې درې طالبانو ته مرګ ژوب لاوخته ده. د تخار د امنیت قومندانې ویان عبدالخلیل اسیر رسنیو ته ویلي د طالبانو غوښتل د تخار کندوز پر لوی لاره د یو پله د تخریب لپاره بم ځای پر ځای کړي، خو بم پر دوی وچاودې چې په نتیجه کې یو تن مړ او درې نور ژوبل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. لازادي رادیو خبرونه اوري. په اروپای هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسیناسیون پراخ پروګرام روان دی. د اروپای ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لمړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو د دسمبر 28مه د وی دی په نوم یاده کړې ده. د فایزر او بیو انټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې هر چا ته دوه ځلې ورکول کیږي پرون د اروپای ټولنې هیوادونو ته ورسید. په چک جمهوریت کې صدر اعظم اندری بابیش لمړی کس و چې د پلازمینې پراګ په پوځي روغتون کې واکسین شو. په ایتالیا کې چې د کورونا د وبا په پیل کې سخت ورځې ولیدې، او په جرمنی او نورو هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی. د اروپای ټولنې په غړو کې ل 14 میلیون زیات خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او ل 3.6 زرو زیات کسان مړه شوي دي. د پاکستان د پاوځ او هلیکوپټر نن د چین سرحد ته نږدې راوغورځېد چې په نتیجه کې څلور پاکستانی سرتیری وژل شوي. د پاکستان د پاوځ یو ویان ویلي دا هلیکوپټر په ګلګیټ بلتستان سیمه کې د هغه سرتیری د مړي د رایستلو لپاره لیږل شوی و چې مخکې له دې د برف کوچ په یو پیښه کې مړ شوی و. ویان د پیښې علت تخنیکي ستونزه بللې ده. سکل د پاکستان د هوایی ځواک ډېرې الوتکې نسکوري شوې. په فبروري میاشت کې یو میراج جټ الوتکه په پنجاب ایالت کې د پوځي تطبیقاتو پر مهال او په مارچ میاشت کې د هوایی ځواک اف شپارس جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې پوځي پریډ ته د چمتووالي د تمرینونو پر مهال نسکوري شوې. همداراز په اپریل میاشت کې دوه پیلوټان هغه مهال ووژل شول چې پوځي الوتکه په پنجاب ایالت کې نسکوره شوه. اور سای خبر ده مرکزی افریقا په جمهوریت کې د تشدد له پیښو سره سره خلک د ولسمشر او د پارلمان د غړو د غوراوی لپاره نن رای ورکوي. په دې هیواد کې د تشدد په روسي پیښه کې د ملګرو ملتونو درې سو لساتی سرتیری ووژل شول. د ولسمشر فاوستین ارچانګي تودیرا د حکومت وسلوالو مخالفینو پر روانه میاشت کې وروسته لدی چې د اساسي قانون محکمه په دې انتخاباتو کې د پخواني ولسمشر فرانسیس بوزیزي او څونورو کاندیدانو ګډون رد کړ، خپل حمله ته زور ورکړ. د محکمه همدارس پرون د دسمبر په 26مه نیټه د انتخاباتو د ځنډولو لپاره د اپوزیسیون وروستۍ غوښتنه هم رد کړه. تودیرا او ملګری ملتونه تور لګوي چې د وسلوالو فعالیتونو تر شا د پخواني ولسمشر لاس دی او د دسمبر په 21مه حکومت د مرکزی افریقا جمهوریت ته له روسیې او رواندا څخه د پوځي ځواکونو رسیدل اعلان کړل.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وایي مرکچی پلاوی سره لکتنې وروسته ورته څرګنده شوی چې طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري.
کاغه د بیان اساسي دی، کاغه د خزو د حقونو موضوع ده، او کاغه د افغانستان د بنسټونو لمنځوړل دي ترڅو یو مکمل انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي.
د چارو کتونکو بیا وایي پر طالبانو دانی وکه زکه کیږي چې دوی د افغانستان د لاستراوړنو په اړه پریکنده دریز نه لري.
دغه تغییر مونږ په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدلی. هغه لاستراوړنې چې افغانانو درلودلې دي، دې ته هم باید یو احترام وشي.
2000 کال چې اوس یې پای ته نږدې یو، د سولې لپاره څه ډول کال و؟
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه اقدام دی.
د دوه هیله تړونه تر بین الافغاني خبرو په دې اړه درته تفصيلي راپور لرو. دویم نیمایي د ورکوشو عزیزانو د لاټي پروګرام ته ځانګړي شوی. هله د ملتیا مو وکړي. سلور بجه او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان له افغانانو سره په سولیز ګډ ژوند او نوی افغانستان باور نه لري. نوموړی وایي د دوهې تړون دغه وسلوال ډلې ته یو کاذب ډاډ پیدا کړی دی. صالح په کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو مسؤل هم طالبان بللي، خو طالبان بیا په دې بریدونو کې لاس لرل ردوي او دا د حکومت کار بولي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د سولې په مسله کې یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړي. امرالله صالح د اکشن بی ورځې د سهار د شپږ نیمې بجو د غونډې په راپور کې پر طالبانو تور لګوله چې له افغانانو سره ګډ سوله ییز ژوند نه غواړي او پر نوي افغانستان هم باور نه لري. ښاغلی صالح طالبان تورن کړي چې د دوهې له تړون وروسته یې غلطه لارې ټاکلې ده، خو د ولسمشر لومړی مرستیال افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته لارښوونه کړې چې طالبان په خپلې غلطۍ پوه کړي. ښایي دا د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته یو امر وي چې طالبان وځپي. دا څرګندونې په کابل کې د وروستیو ناامنیو، هدفي وژنو او په ولایتونو کې د جګړې له زور اخیستو وروسته کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا په یو وخت کې سولې ته ژمنتیا ښودل او بلې خواته د جګړې شدت، هدفي وژنې او بمی چاودنې کول سره ټکر کړي.
لا هم د طالب فکر همغه فکر دی، لا هم دوی په همغه مسایلو فکر کوي. کاغذ د بیان ازادي دی، کاغذ د خزو د حقونو موضوع ده، او کاغذ د افغانستان د بنسټونو لمنځه وړل دي ترڅو یو مکمل انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي او دوی په خړوبو کې بیا مایانو نیسي او د بادارانو غو ستراتیژي عملي شي.
طالبان بیا له ازادي رادیو سره خبرو کې ورسته هدفي وژنه او بمی چاودنې د حکومت کار بولی او په دې پیښو کې خپل لاس لرل ردوي. د ولسمشر لومړی مرستیال داسې مهال پر طالبانو سختې نیوکې کوي چې پرون د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله په ټاکل شوې نیټه د دواړو لوریو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل غوښتنه وکړه. د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی د مرغومي په 15مه د سولې بیا ځلي خبرې پیلوي. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال د اوسني بحران د پای لپاره د سولې خبرې مهمې بولي، خو زیاتوي د بحران د حل لار یوازې له دوحې یا قطر څخه نه تیریږي. طالبان بیا د امرالله صالح دا ډول څرګندونې د سولې ضد تبلیغات بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا ډول بیا اساسات څرګندونې پر ډول نه ارزي. د افغانستان اسلامي امارات لپاره خپل موقف څرګند کړي چې هغه د ستونزې هوارول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاو د سولې خبرو د بیا پیل لپاره چمتواله خوده دی. افغان پلاوی او طالبانو دواړو ازادي راډیو ته ویلي هیلمند دي چې په دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې چې د دې خبرو اصلي منځپانګه جوړوي د جنوري په 15مه نیټه پیل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل، د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري او د دوحې تړون کاذب ډاډ ورکړی دی. لږ وړاندې مې د چارو له کتونکي اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې پر طالبانو دا ډول کلکې نیوکې په څه معنا؟
د افغانستان مرکزی هیات بیرته کابل ته راغی او دلته د ولسمشر سره او د مصالحې د علي شورا د رئیس سره دوی خبرې وکړي. کوم چې مې چې زمونږ برداشت دی، د دوی برداشت دا و چې د طالبانو په فکرونو کې تغییر مونږ نه دی لیدلی. د ښاغلي صالح خبرې هم زه فکر کوم همدغه برخه کې ډېر متمرکز وي، چې هغوی ویلي چې د دوی په فکرونو کې، د دوی په طرز فکر کې چې دی 15 کاله مخکې دوی درلودل تر اوسه پورې تغییر نه دی راغلی. او عملاً دغه تغییر مونږ په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدلی، چې که مونږ داسې وایو چې طالبان د دې ته حاضر شي چې ځینې هغه لاسته راوړنې چې په دې 40 کلونو کې افغانانو درلودلي دي، دې ته هم باید یو احترام.
بله اتمر صاحب، ښاغلی صالح یو بل موضوع ته هم اشاره وکړه، په یو ډول د طالبانو او امریکا تړون وننګو، دا خبرې په څه معنی؟
یقیني خبره ده چې دا ټول پروسې ته تاسو وګورئ، سره په دې باور رسیږي چې امریکایانو صرف طالبانو سره تړون لاسلیک کړی او دلته په ټول مراحلو کې د افغانستان حکومت یا د افغانستان ولس نمائندگی دا گوخی تا شوی. او دا زه فکر کوم د افغانانو دا حق دی چې په هر نوع مذاکره کې چې د دوی په سرنوشت باندې کېږي دوی خپل نمائندگی ولري او دوی خپل غږ ولري.
مخکې له دې بیا طالبانو د دوی لوړپوړو چارواکو مرکچیانو ویلي چې د دوی فکر د ښځو د حقونو په اړه، د بیان د ازادۍ په اړه او د نورو لاسته راوړنو په اړه بدل شوی دی، او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټولو دغو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان ولس دا حق لري چې دوی نه وپوښتي چې تاسو چې هر شي ته اسلامي پاسوان یا پیشواد ورکوئ، نو لطفا دغه تعبیر او تفسیر کې چې تاسو کوم نه واغواړئ.
بله،
یعنی دغه هم د یو ابهام په حاله کې دی.
او ښاغلی اتمر، روستۍ پوښتنه همدې مخالفتو ته او همدې بېلابېلو دریځو ته په کتو د سولې راتلونکی څنګه ارزوئ؟ ټاکل شوې لس ورځې وروسته په دوحا کې بیا خبرې پیل شي.
د دې خبرو تر شا دور ځواکونه دي، نور کسان دي چې دوی ته مشورې ورکوي. که طالبان واقعا د افغانستان ولس باندې زړه خوږوي، جګړه دې ودروي، خونديزي دې بند شي او د افغانستان په راتلونکي کې د ځان وګوري، دا وښيي چې دوی د بهرنیو د اجنډاو نه ووځي. او که داسې دي نو افغانستان باندې خو روسان هم یرغل وکړ، انګلیسان هم یرغل وکړ، امریکایان هم یرغل وکړ، پنجاب هم یرغل کوي، لیکن بالاخره به دغه جنگ اوږدیږي او دغه یرغل به هم ختمیږي.
د چارو کتونکي اسحاق اتمر و چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړو غږیده.
جنگ دی ولکس. سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوازده شلم میلادی کال د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو د پایته رسولو لپاره د هڅو یو بېساری کال و. دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې شل کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورني اړخونه خبرو ته سره کېناستل. د سولې هڅو کې دا پرمختګونه که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بللي، خو تر اوسه یې د جګړې بل شوی اور نه دی سوړ کړی. په دغه تفصیلي راپور کې 2000 کال کې د سولې پرمختګونو او هڅو ته کتنه شوې. د لاسونو د پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او وی ویل
مونږ دا درک کړ چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. مونږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپل مخ ته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تړون کې شو ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تړون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
د تاسو ټولو راغلو میلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې
ګډون د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډه ته لنډه وینا وکړه او دا تړون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. دې کار لپاره 10 ځله د طالبانو مرکچان او د افغان تبری امریکایی زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایی سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګه یې ډیر کم معلومات خپرېدل. د لس پړاوه خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوهې سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12 دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته 9 پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربند غږ ته تګی ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلې او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ 9 پړاوه خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یو برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15 نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دی ورسره شوې خبرې له منځه وړي.
خبرې له منځه ولاړې، ختمې شوې. د ځینو اندېښنو په اساس ختمې شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني، نو د خبرو میز کې به ښه موقف ترلاسه کړي.
ټرمپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې دی یو څه مخکې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوي ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړی دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې ناندریزو څرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. د ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2000 کال د جنورۍ په 16 له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. د خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 9 به د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر و،
د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che do la America sar khabaro ki darloda do bayad khpalo dawlati aw na dawlati mlatar sar de ariko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par dasi bawari system che la tulu nari walu tar hago sar arike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2000 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wa taqal shwa خو په دې شرط چې تر دې نیټه به د طالبانو 15000 هغه زندانیان خلاصيږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلې. خو دا سې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر زینو ماده نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پایل سباند شپږ میاشتې وزندید. افغان دولت لمړی وویل د طالبانو زندانیان به قید او شرط نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سفر روسته حکومت د طالب زندانیانو آزادیدل پایل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4600 زندانیان آزاد کړل. خو د 4000 نور د خوشی کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویا جرګه راو بلل شو. د 2000 کال د اگست ومنېټه و چې په همدې موخه کابل کې لوی جرګه پیل شو. نګدې درې نیم زره ګډونوالو یې په دریمه او روسي ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشی شي.
جرګه د سولې او مذاکرات او د پیل په وړاندې د شته خاندونو د لری کولو د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همدارز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
لدی غوښتنې سره هم حاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوې سفر کې پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پایل وو.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو دراتک هر کلی کوم
د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبد الله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرکه ولا
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنس د سولې مذاکرات کامیابی ته ورسوي زکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبد الغني برادر وویل دوی زکه خوښ دي چې د افغانستان څلويخ کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پایل به افغانستان کې د دواړو خواو ترمنځ د اوربند یا لکتر لګه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکم نه شوي بلکې زیات شوي. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لمړنۍ پړاو بللې شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیر شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلارې او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې دسمبر 2 نیټه و چې د دواړو لوریو مرکچان پر دې تګلارې سلا شول. د دولت د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کارنلاره نهایی شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغه خبرو کې د دسمبر په 12مه یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې 40 ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغه وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې لمخې د 2021 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې د ننه تر سره شي. افغان چارواکو ویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر، او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2020 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
زموږه ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د ماخام تر وو ورځې په اونۍ په منځنۍ 1289 او د اف ام په 3.15 په اکثرو لویو خارونو کې اوریدل شي. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي، ملیونونه مینوال لري. تاسو یې هم مینوال شي. هلته هم د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او خکلی ویډیوګانې کتلی شي. یوټیوب مو هم در سره سبسکرایب کړئ. اوس هم راځو د کورونا اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا ویروس د نوې بڼې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دغه وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی ازادي رادیو ته ویل چې له بخوانیو تجربو په ګټه د ویروس د نوې بڼې مخنیوي لپاره یې بشپړ او جدي چمتووالی په پام کې نیولی. دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا ویروس نوې بڼه په چټکۍ سره خپریږي چې تر آسیایي هیوادونو هم رسیدلې. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
کورونا وایروس چې نړۍ یې له لوی سرخوږي سره مخ کړي او اوس یې دویمه بڼه په نړۍ کې په چټک ډول د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د دغې نوې بڼې کومه مثبته پیښه په هیواد کې نه ده ثبت شوې، خو له وړاندې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول سوي. د دغه وزارت مرستیال بیان نور الله ترکی ازادي راډیو ته وویل
روغتیا وزارت ورته د تیرې لومړۍ څلې پرتلا په کافي اندازه تدابیر نیولې دي. نو انشاءالله موږ ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوو چې د دوم ځل لپاره به بیا هغه ترخې تجربې چې په لومړۍ تجربه کې وي نه تکرارېږي.
ښاغلی ترکی وایي چې د کورونا وایروس له دوه میڅپې شاوخوا دوه ونه یاوړي، خو اوس دغه وایروس په افغانستان کې ثابت حالات غوره کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 25 اونیو کې چې کورونا وایروس په افغانستان کې خپور شوی، تر دې دمه 25000 کسان نیولې چې له ډلې 2100 مړه شوي او نور بیرته رغېدلې دي. د دغه وزارت تازه ارقام ښیي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کورونا وایروس 168 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له امله یې 12 کسان مړه شوي دي. روغتیا پالان له خلکو غواړي چې له کوره د باندې ماسک وکاروي، له روغبړ ډډه وکړي، ټولنیز واټن مراعت کړي، څو د کورونا وایروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر ډاکټر حکیم الله صالح
علایم او اعراض د دې ناروغۍ لکه د پخوانی کورونا غوندې یو ډول دی. بهتره ده چې هغه مسافر چې افغانستان ته راځي باید یا قرنطین شي او یا هم معاینه شي، ترڅو هغه کسان چې هلته پې اخته دي په افغانستان کې دغه ناروغۍ یا دغه نوی خپره نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا نوې بڼه چې لومړی په بریتانیا کې تثبیت شو په چټکۍ سره خپریږي. له بریتانیا د باندې دغه وایروس په سویډن، هسپانیا، هنګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې او جاپان کې نوي پیښې ثبت شوې. د روغتیا پالانو په وینا د کورونا دا نوی بڼه ډېر ژر خپریږي، خو د مخکینۍ په شان وژونکې نه ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د سابندې دل دي.
اوریدونکو د کورونا په اړه د پرمختګ نوې خبر د نړۍ په کچه دادی چې نن په ټولو اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد یا د کووډ 19 ناروغي ضد واکسین پایل شو او چارواکي لمندې چې په اوږده محل کې به د کورونا له عمله عادي ژوند ته بیرته وګرځي دوی داسې هڅه کوي چې همدغه واکسین په تطبیق سره رو رو د خلکو د وجود مقاومت لوړ کړي او د کورونا له کبله لګول شوی بندیزونه لري کړي. لدی سره د خبرونې دویمې نیمایي ته رسیدو په کابل کې د مازیګر ضرور نیمه بجې شوې. یو ځل بیا په مکرې د خبرونو لنډیستا احمد تکالی دراوروي.
ارګوی چې ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله نن په خپل کتنه کې د بین الافغاني خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه بحث وکړ. د ارګ خبر پانه کې د ولسمشر غنی لقول راغلی دی چې وايي حکومت به د سولې د خبرو راتلونکو پړاوونه د سولې د بهیر د ملاتړ لړل سره په ګډه پر مخ بوزي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په توری دوه کسان نیولې دي. د وزارت ویان وایي لنیول شوی کسانو څخه تحقیقات روان دي. د بغلان چارواکی وای افغان ځواکونو له ډیر شو زیات مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په لویه لار کې د جلا شیخ جلال کوتل په سیمه کې په لویه لار کې په واورو کې بند پاتې وو ژغورل دي. په اروپای هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسیناسیون پراخ پروګرام روان دی. د اروپای ټولنې په ډیری هیوادونو کې د واکسین لمړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د پاکستان د پاوځ او هلیکوپټر نن د چین سرحد ته نږدې راوغورځید چې په نتیجه کې څلور پاکستانی سرتیري وشل شوی دي او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د تشدد له پیښو سره سره خلک د ولسمشر او د پارلمان د غړو د غوراوي لپاره نن رای ورکوي. په دې هیواد کې د تشدد په ورسې پیښه کې د ملګرو ملتونو درې سولساتي سرتیري وشل شوی.
وسام اجمل انت غوښ شي چې د ورځې سپورتي خبرونه درته لولي.
د افغانستان د فوتبال ملي لوبډلې نن په دوبۍ کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل د فوتبال ملي لوبډلې به د متحده اماراتو د فوتبال په فدراسیون کې تمرینات وکړي. ښاغلی ماشوف وویل په دغو تمریناتي سیالیو کې 22 لوبغاړو ګډون کړي چې 12 سینه بهر ورغلي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون چارواکي هیله څرګندوي چې له دغه تمریناتي کم څخه نوي څيري د افغانستان د فوتبال ملي لوبډلې ته وټاکل شي څو د قطر د 2022 نړیوالو سیالیو کې د بنگلاديش په وړاندې ولوبي کی. د افغانستان د فوتبال ملي ټیم خپل تمریناتو ته د دسمبر تر 1 پورې په دوو برخو کې دوام ورکړي. دا یو بل خبر لمخې د افغانستان د فوتبال فدراسیون د اسیا په کچه د بي درجه روزونکو د روزنې د پاره دوهم ټولګي فایل کړ. په دغه روزنیز ټولګي کې د کابل سلی رښتنه د فوتبال روزونکو تر روزنې لاندې نیول شوی. د چارواکو په وینا دغه روزونکو تر دې وړاندې هم روزنه لیدلې او ورته فرصت برابر شوی چې د بي درجه په روزنیز کلاس کې روزنه ترلاسه کړي. دا یادونه ده چې د بي درجه د دور روزنیز کلاسونه تر دې وړاندې په کابل کې ترسره شوی. دا نړۍ په کچه د هغه لس کرکټرانو نمونه اعلان شول چې د نړیوال کرکټ په تاریخ کې تر ټولو ډیر لوبې کړې دي. سچن تندولکر، مهیلا جیوردنای، کومار سنگا کارا، سنت جیا سوریا، ریکی پونټنګ، مهندرا سنگ، دونی او شاهد افریدی هغه لوبغاړي دي چې په ترتیب سره په دې لیست کې شامل شول. تندولکر تر ټولو ډیر یعنی شپږ سوه څلور شپېته نړیوالی لوبې کړې چې څلور ډیر زره 355 منډې ترسره کړې او 201 وکټې اخیستې.
مقاګله ازادي رادیو نه اوري اوس هم راځو یو بل ځانګړي راپور ته. د کووډ 19 ناروغي په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په نږدې یو کال کې څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغي اخته او له دې ډلې 2,000 کسان مړه شوي. صفی الله سانګزی د کووډ 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته رسیدنی او د خلکو د اقتصادي وضع په اړه په شته ننګونو یو ځانګړي او مفصل راپور جوړ کړ. دغه راپور واوري او ورپسې هم 19 پروګرام د ورکو شو عزیزانو د لټه خبرونه ماهر وي.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې یو ژور کړکیچ سره مخ کړ. داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1999 کال د کپ په 15مه د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
ما از قوم آمده بودم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر
زه له قوم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پای و اتاق ستل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته یې ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 16مې په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شو لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو علي دغه پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې په خاص ډول ننګرهار بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزا لرو چې مراجعین هم ډېر دي او په ډاکټران په سمه توګه نه شي کولی مراجعین ته ورسیږي او ډاکټران یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ امیر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابيږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څنګ مشر وو په خپل کرونا ونیو او سایه ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوی په نشټوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بیغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان ځوان وفات شو د همدغه ناروغي ښکار او خپل دغه نوروس چې کوم ځای کې کار شمه زما په کوټول سره لري زما ونیول نو ننګونه خوري لري دي په کووید 19 کې خصوصا د ښار لپاره په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په مغه اندازه باندې امکانات هم یو ځمنګ سلام دې په خپل
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کرونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت ال ډیرو ستونزو سره مخامخ ک او د کورونا بحران دا و خو د لا چپتی رو شلو کالو کې په صحی سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پنګونه نه ده شوی نو ډیر زیات ضرورت دی کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناکه ثابته شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړۍ ورستر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سړي ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندې شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې، لاغې ډلې، ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې، خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې، بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې 200 300 دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه و چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودلې. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و، نو پر ځای د دې چې مونږ مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې مونږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5 سلنه ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوه مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دوه تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسیدلی یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی سرنولۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوي او دوی مو لوی سرنولۍ ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی سرنولۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دی حتی لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو ازانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی ز فریبا ظاهر د دیونه یو بل خبرونه درته وړاندې کوم دوستانو په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو د کندهار ولایت څخه زموږ یو دوست مشته پیغام راستولې دی وی کم ورکه چې درلو دی د ازادي رادیو د همدې خبرونه لاله هغه پیدا سوی دی او خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د پژاه کې سره وورو
بله السلام علیکم زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکریز ولسوالی و سیدن کیم زما یو دا کاوی چورکو په نظرالی مشهور و اجدار نو تقریبا دا څو میاشتې دی چورکو مستاسی په ازادي راډیو ته زنګ والی نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرالی پیدا سوی دی موږ د ازادي راډیو څخه ډېر ډېره مننه کوو زه خپل هم نامشکا خون یم د نغمال خون ورور یم موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ اجدار را پیدا کړي ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام راستولی وو ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خبرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي نو کچېرې بیا هم تاسو غواړي چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ موږ د دې خبرونې له لارې خبرو کچېرې د زموږ نور اوریدونکي دغه پاړه معلومات ولري نو خامخا به د همدې خبرونې له لارې زموږ سره معلومات شریکه او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته درسو نو اوس هم ورځو ځینو نور هغه اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه راستول دي او وايي چې په خپل سیمو کې بعضی کسان ورسره دي دوی نشانې وايي دوی وايي چې هغه خپل کور ورکسوي دي او دلته په دغه سیمه کې لکلونه رئیس اوسېږي اوس ته بیا تاسو نور پیغامونه هم راوخلو خو اوس به د هلمند ولایت خدای اوریدونکو پیغام راوخلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خنن زمبکار زواک دے دیش من ولاد لواشیر ولسوالی څخه می علی کنی وجه د دلتا پواشیر ولسوالی کی یو دوست یا د چاو رخصوی دوست نو دنت د کوچان سره یو تان دی نو د کوچان سره باست موجود وی د 2-3 کال تقریبا ور سره دی نو دنت د غسر خپل ژوند گزارا تقریبا د 2-3 کال کی په تنا باندې جک سره دی دراستا سوا غته هم نست نو دای وای چې زمانو محمد نعیم دی او څلور اسابیع تکلیف هم فکر کوم چې لري وخت یو وخت خو د اکثر وخت نه لري وخت یو وخت چې څلور اسابیع هم کار نه کوي دای وای چې زمانو محمد نعیم دی خو دلته مشوره په لاله باندې دی نو که هر مسلمان ورور د پهلوان باندې معلومات غواړي او یا د قربان یا دوستان په دغه پسې ګرځي نو زموږ سره د تلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي د تلیفون شمیره د 02-2-0-2 د تلیفون شمیره د 02-2-0-2-8-5-3-0-2 ازادي راډیو ته مننه چې زموږ پیغام مننه شي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو دا د راډیو ټول کارکون کاردن کو سلامونه وړاندې کوم په دې لمه چې راته ټول هم کاران جوړ دو خوش خوشاله زخت محمد خادم مې چاډ کې اندل زده دلمند ولایت شاشته واشتیر ول صالح خنی ولدا نو پیغام دا د نور په سمه کې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا د شل پنځه کال کې چې په دغه سمه کې وزیر په دغه سمه کې گزاره چې وي د خپل ځان باندې په کې فاصله کې د هرات ولایت شندر ول صالح دا د ښار د سمه ته خپل ځان باندې په کې نو وسه تاسو زړه تر سره درې په اثر کې بری جبه وای نو کدار مومن مسلمان وور وی غواړي چې راځي کې غواړي چې داوود ترازه کې هغه شندم د سیمې څخه ځي او کدارې سیمې څخه چې یعنی غواړي چې راځي کې نو د ډیر مسلمانانو د دې مهرباني لمه کې د زماره تلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه ولې دي موږ کولای شو چې هغه موږ ته څنګه موږ ورته تر وخت پیدا کوم په لاته ورکو او چې کې ګوري کوم تر دې دغه نور کسان هم راغلي چې موږ ته شوډلې دي هغه نه زماره د تلیفون شمیره ده 01 01 14 28 19 تلیفون شمیره یې زړه جام تکراروم 01 01 14 28 19 سو السلام
السلام علیکم محمد احمد والے اساس سره بتاما سرکار په نامه باندې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې د یو اسمو څخه په پګریسکو کوم خنداش کو سو اسمو سره هغه خپل محمد او د اوښنا خدای دی دا اچھا اچھا یہ پر پاشا ماتر جان کو سفر ہوا سب چلو جتا نجیش زیادہ
بله سلام علیکم زه رحمت الله تکلی نه د کندهار ولایت ژړی ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمنو مسلمانانو، دلته په کندهار ولایت د ژړی ولسوالۍ کې زموږ په کلي کې یو سپینسری اجاني دی چې په عمر د شپېتو یا اویاو کالو به وي. خپل نوم غوټو شي، خپور نوم غنچو شي، فکر مثال لور ده، د ورور نوم سلطان شي، د فراه ولایت ده معلومات لري یا یو بل مسلمان صدا حق معلومات لري زما سره دې په دې اړیکه تماس ونیسه. صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت شماره یې دلې ده. صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت
السلام علیکم. زه پوپل سیال د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه شهر سای سره په تماس کې یم. د ورکو عجزانو خپرونې ته یو پیغام پرېږدم چې زموږ سره یو پنځه دېرش کلن عمر سړی پیدا کړی مو دی. دغه ډېر وخت کې دی چې زموږ سره دی، تقریبا د خپل ځوانۍ په دوران کې په لښکرګاه شهر کې دی. نو د کندهار ولایت د میانشین ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر، د پلار نوم یې امیر جان دی، پیرو دی، اکا یې نیکه دی. دوی وایي چې زه په کشرتوب کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی یم. نو که د هر چا یې ملګری یا دوست دی نو کولی شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي. صفر اووه سوه اووه اوویشت اته ویشت اتلس. یو ځل بیا دغه شمېره وایم، صفر اویا دوه اویا دوه اویا اته سوه اتلس. یو ځل لا بیا هم وایم که د چا سره نه وي په یاد، یو ځل یې لا بیا وایم، صفر اووه صفر اووه دوه اووه دوه اته یو اته. وسلام پوپل سیال هلمند.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محمد مجید فرانی لایق ته پایډی کې کیم. موږ سره یو ملګری دی، کله خپل نوم محمد شي، کله محمد الله شي، کله محمد آغا وای. اصحاب سم کار نه کی، د هر مسلمان ګور چې کړي دي نو موږ سره اړیکه ونیسئ. سلام
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15.
دوستان اوس به ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو نن زلدکار دعا کې د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه زما ماما د تقریبا دولس درلس کلونه تیږه چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی. اصلي د واشیر ولسوالۍ د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کلان نه چې کله ورک شوی دی، د کومې سیمې څخه کور یا په د هلمند مرکز د لشکرګاه کې و. د هغه په دې څخه نه درک شوی دی. درلس ورلس کلونه تیږه څه خپل کور څخه نه درک شوی دی. کچېری و چې ادرس ما څخه اوري او یا کوم بم ما ورور ما څخه اوري نو مهرباني دی وکړه چې دې پرداش مې رو باندې زنګ وي او کورنۍ دې راځه او چې خپه ده نو هره د چې خامخه کدي ما څخه اوري او کوم بل مسلمان ورور څخه ما مې مان ما دې نو ما دې زنګ وي زما د ټلیفون شماره ده 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2. شماره دې بیا 0 2 2 0 2 8 5 3 0 2.
سلامونه نیکی هلی ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. زلان دې مد جلال آباد نه دغه تدمی لسی گورن نه یو کوچنی ورکشوي دی چې زمنګ له ترور دوی دی. او دا دغه اعلان کوم په دې هره کچا کتلې وی او پیدا ک د بشماری اعلان کوم باغ در سره رابطه ونسی. کوچنی ما شون دی انی په نوم دی او تقریبا شپک عمر بهش نه جامي پدان دي او یو خلې په سر ده. نو کار چا پیدا کړی وی د مهرباني د مخې د کورنو بډې را خپه ده خو دغه شمارو د اړیکه ونیسي صفر واویا صفر نوی شپږ پنځوس اویا شمارې تېره بیا تکراروم صفر و صفر نه صفر پنځه و صفر.
السلام علیکم. زه عمران سهار صاحب له کونړ څخه په تماس یم. زما یو تره نوم یې عبدلا دی. د پلار نوم یې په تذکره کې عزیزلا دی او اصلن د پلار نوم ولعلم دی. اته میاشتې وړاندې هرات کولو اردو ته تللی و. خپله منتقي را خلاصوله د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چاته یې پاکله معلومات وي نو موږ ته په دېش میرا زنګ ووهئ. صفر شپږ اویا پنځوس اتاویا صفر صفر و او بله شمېره ده صفر شپږ اویا دوه اویا ولس صفر صفر و. شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر شپږ اویا دوه اویا ولس صفر صفر و. په دغه شمېرې موږ ته زنګ ووهئ. مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د نډالی ولسوالۍ څخه زنګ درته والی دی. زموږ د کلي د یو سړی دی څلور کاله کېږي کریم اکا نومېږي چې ورک شوی دی. هر مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخ دي په دغه شمېره زنګ ووهئ. صفر اووه سو اته نه سو پنځه اویا نه سو شپږ اتیا هیله ده چې دا زموږ غږ نشر کړي ورور.
السلام علیکم. زرا بدرسه ولایت غرمشه ولسوالی د نبرخانی د کلی د تاثر په تمام کې موږ یو دوه ورکه جزان دي چې یو د جړګل په نامه یو د خالق دا جړګل چې د سلام زوی دی او خالق دا د علاده زوی دی. یو د شیر تور د خوندې الکسې یو د شرکه ما الکسې چې عمرونه یې په کیندل شفارس کلنی دي دي د دغه فعال کار اسلام جلی ورور معلومات لري یا د دې سره وو چی یا د یو جرمې کړی وي د دولت سره بنجان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېره د مست زنګ وو صفر و اته نه دوا دوا ور و صفر دوا ور دوا ده. بل شمېره ده صفر و اته نه څلور یو دوا ور نه اته څلور. وسلام.
بلی السلام علیکم. زاد او کیم حج فرید د قرا د ولایت بلا بلد ول صالح د حق پیدا د تل سایر په لاین کې ما زما روزي په نامه د عبد الکریم تقریبا شپانه کال عمر دی د ول اس میچ کې ویټ نه درک سوی دی. کثیر دې مزا واز اوري ابل نو فنار روز د اړه معلومات لري کول شي چې نه د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راو او ور سره لوي اشلا ک افغاني جایزه لري. زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. یو ورور دی چې نظرکه دی دا وکاره کېږي د کور وتلې دی سرکه نه دی معلوم څه وي. د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ د منادلا د کلي څخه خبرې کوم. د یو ورور نوم یې الولدي دی، د بل عبدالغني دی، د عبدالنبي زوی دی. هر چا په اړه معلومات لري که دا شنه راځي مثال تماس ونیسي. صفر یا صفر پنځه څلور پنځه درې شپږ صفر درې. السلام.
السلام علیکم. زه نور احمد یم د کندهار ولایت د رنګ نه اسمه مثال سره تماس ولې دي. زما یو ورور دی مشوره په بادشاہ دی، اصل نوم یې احمد دی. کندهار ولایت د رنګ نه اسمه رخصت وي. زه شپږ کاله کېږي چې وخت دی په تاسو چې صحیح نه کوم چې زما پیغام نشر کړي او ما ته د په داس میرا زنګ راووي. صفر اویا اته څلوېښت څلوېښت اووه سوه دوه ویشت ټلیفون شوړی زر بیا صفر اویا اته څلوېښت څلوېښت اووه سوه دوه ویشت صحیح نه کوم چې زما پیغام نشر کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. وسلام.
بلې السلام علیکم. زه حسیب الله صداقت یارم له لغمان څخه د ورکشو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام ته اکدم. زما ورور چې د جانان په نامه نادرکه شوی ده درې کاله کېږي. هر چا ته پته دی د مهربانۍ له مخې دې په دې شمېره اړیکه را سره ونیسي. صفر اتاویا درې اتاتیا نوي نه شپېت یو ځلې شمېره بیا اعلانوم. صفر اتاویا درې اتاتیا نوي نه شپېت
پردیش میں ردی ہاڑی کا رسول کر چاہتا پتہ ہی پانزو ذرا بانے انام ہم لری آزادی راڈیو زندہ
سلامونه نیکیل ترامات آزادی راڈیو ټولو او دنګو ته او کار سمو ته وایم الله پاک یو کیږي روغ جوړ خوش او خوشاله وای اسد الله مجاهد من هلمن ولایت ښه محترم نن زما یو عملګری دی تقریبا دوه کال کې چې مدارک دی او هر څوک د په حق له معلومات لري ما سره دې تماس ونیسي نن مې عبدالسمد دی د پلار نن مې طالب اکا دی د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکی دی نو هر څوک د په حق له معلومات لري زما سره دې په شمې اړیکه ونیسي 0 5 2 3 3 یو دل بیا شماره تکراروم 0 5 3 2 3 0 3 د خدای په امان.
السلام علیکم مومن درمند ولایت افریقو مزموس دی ولد محمد انامه احمد دی د ګرشک ولسوالۍ سه او رکسی دی دوه میاشتې کېږي هغه څه چې د زه حوال لري مستلطفه نمبر رنگ ہوئی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ما یو دوست شورتی عارف خان نمیږي د کمال زیدیا امینا کا وراره دی د علمن ولایت ته چکی د ولسوالی دی د پیرات ولایت خپل کار تداوی لپاره دی ولی و نو ولایت جنادار کسو دی دا واته نشته چې نظر کړی عارف خان عمر داسې پنځل شپږ کلو پر عمر دغه په موسم دی بیرات ولایت کې رخصت ہوئی ارچا تھا دمال ماں کی مہربانی